د ماسپخین 2 بجې شويزه سفی الله ستانګ زم ازادي رادیو رې په دغه پروګرام کې مهم مطلب دا ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی له فساد سره د مبارزې د ادارو ډیرواله او ترمنځ نه همغږي د دې پدیدې په وړاندې مبارزه ټکنه شوې ده. د هماره چې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له هغه ډاډه خبره کوي چې ویلې دي په خپل نوې پالیسۍ کې به د افغانستان وړاندیزونه او لومړیتوبونه ځای کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته صالح محمد صالح اوروي دا پکې مهم خبرونه دي چې د سوریې په سلګونو یاغیان او کورنۍ نن د دمشق له برزه سیمې په بس موټرو کې په راوتو دي. پاکستاني پولیس وایي نن سهار پېښور ته نږدې د نجونو له یو ښوونځي بهر بمی چاودنه شوې چې دوه پولیس ټپیان کړي دي. د افغانستان خبرونه لومړی اورو چې واصل وصال جوړ کړي.
سلامونه او وخت په خیر. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو ډیروالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه ټکنه کړې ده. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسي باید افغانستان د ګاونډیو له شر خلاص کړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د راډوي دستګاه د لمنځړلو ترڅنګ د دې ډلې د څلور د شخړو د وژلو خبر ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو ډیروالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه ټکنه کړې ده. خغلی غنی د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته په خبرو کې ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همغږۍ رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي. نوموړي همدارنګه وویل چې پخوا له ګمرکونو پیسې ورکېدلې خو اوس په دې برخه کې کنټرول راغلی. هغه وویل هغه تړونونه چې د یو لاس څخه بل لاس ته لویږي فساد ته زمینه برابروي، خو د دغو ستونزو د هواري لپاره یوه پالیسي جوړه شوې چې په پلي کېدو سره به یې ډېرې ستونزې هوارې شي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې د فساد سره مبارزه یو درون مسؤلیت دی او نړیواله ټولنه او همکار هیوادونه باید په دې برخه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبره کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د کندوز د سقوط په اړه اندېښنې بې ځایه دي او افغان امنیتي ځواکونه په پوره میړانه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې مقابله کوي. هیڅ داسې سبا ونه شي چې د کندوز د سقوط لامل وګرځي. هلته زموږ قطعات موجود دي او نن او سبا به نور ځواکونه هم واستول شي او ډېر ژر به کندوز کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د کندوز، تخار او بدخشان خلک دي ډاډه وي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې په کندوز ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د دوی په خبره د دې ویره شته چې دغه ولایت یو ځل بیا سقوط وکړي. د کندوز د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني ویلي چې طالبان د کندوز ښار تر 3 کیلومترو پورې رسیدلي او خلک یې اندېښمن کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د راډوي دستګاه د لمنځړلو ترڅنګ د دې ډلې د څلور د شخړو د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزارت لخوا پر لګل شوې خبر پڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت په نازیانو او چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په پټنځایونو هوایي بریدونه شوي چې د دې ډلې د یو شمېر غړو د وژل کېدو ترڅنګ پټنځایونه هم لمنځړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وژل کېدل تایید کړی دی. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نن سهار د غوس ملاتړ ځواکونو په هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د پکتیا ولایت د مقام د رسنیز دفتر څخه په دې اړه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وژل شوو شمیر اویو کسانو ته رسیږي. ویل شوي چې وژل شوي وسلوال په حقاني شبکې پورې اړوند دي چې د دې ډلې مشهور قمندان حضرت محمد مشهور په مطمئن هم پکې شامل دي. کورنۍ خبرونه هم دومره ول. بهرنۍ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
پاکستانی پولیس وایي نن سهار پېښور ته نږدې د نجونو له یوه ښوونځي بهر بمی چاودنه سوې چې دوه پولیس یې ټپیان کړي دي. د پېښور د پولیسو مشر محمد طاهر ویل چې په چاودنه کې د ټوریزم ضد ادارې دوه پرسونل ټپیان سوي او زده کوونکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د ده په خبره بم هغه وخت وچاودېد چې د پولیسو موټر له سیمې په تېرېدو او بله بمی وسیله چې ساحې ته نږدې موندل سوې شنډه کړای سوې ده. په محلي رسنیو کې خپاره سوي تصویرونه ښیي چې په چاودنه کې د ښوونځي عمومي دروازه زیانمنه سوې ده. چا د پیش مسئولیت نه دی منلی. ایران وایي ک سعودي عربستان د نادانی کوم عمل تر سره کړی نو تهران به ل مکه مکرمه او مدینه منوره پرته د سعودي ټول قلمرو وولي. د ایران دفاع وزیر حسین دهخان د خبرداري پرون په داسال کې ورکړ چې تر دې مخکې د سعودي عربستان مرستیل ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان تهران تورن کړ چې پر اسلامي نړۍ د نفوذ هڅه کوي. د سعودي مرستیل ولی عهد تیر سه شنبه ویلی و چې جګړه کیږي نو میدان به ایران وي نه سعودي عربستان. محمد بن سلمان ویلی و په سعودي عربستان کې به د سعودي سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د نفوذ په خاطر جګړه ونسي. د زیاته کړې و موږ د ایران د رژیم په هدف پوهیږو، هغوی غواړي مکې ته ورسیږي او د هغه په وینا سعودي به دې ته منتظر پاتې نسي چې جګړه یې په خاوره کې ونښلي، بلکې ایران به د جګړې میدان وګرځوي. د سعودي مرستیل ولی عهد له ایران سره هر ډول خبرې رد کړي. د ایران که څه هم په لومړي سر کې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی و، خو وروسته یې بیا وویل چې تهران د سیمه ییزو مسئلو د حل په مقصد خبرو اترو ته چمتو دی. د سوریې په سلګونو یاغیان او کورنۍ یې نن د دمشق له برزه سیمې په بس موټرو کې په وتو دي. دولتي رسنۍ او یوه څارونکې ډله وایي دوی له حکومت سره د یوې موافقې پر اساس له سیمې وځي. دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې له برزه سیمې ادلب ولایت چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د جنګیالیو د وتلو موافقه د عملي کېدو په حال کې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د سر اداره وایي تمه کیږي شاوخوا یو نیم زر کسان نن له برزه سیمې څخه ووزي او نور کسان به په راتلونکو اونیو کې ترې ولېږدول سي. برزه سیمه د پلازمینې دمشق په شمال ختیځ کې پرته ده چې په وروستیو میاشتو کې د یاغیانو او د سوریې د پوځ ترمنځ د سختو جګړو شاهده وه. د فرانسې منتخب ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له اروپا سره د فرانسې د اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. وروسته له هغې چې ماکرون ملت پالی کاندید مارین لوپین ته د انتخاباتو په دویم پړاو کې په اسانۍ سره ماتې ورکړه، دغه څرګندونې یې وکړې. دی د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر ګڼل کیږي. د تیره شپه پاریس کې د خپلې بریا تر اعلان وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل:
Je vous servirai avec humilité.
زبا په بشر پالنې، قوت او د جمهوریت د ازادۍ، برابرۍ او ورورولۍ له اساساتو سره سم ستاسو خدمت وکړم. زبا ستاسو هغه باور ته وفادار پاتې شم چې پر ما مو کړی دی. زبا په مینه ستاسو خدمت وکړم. ژوندۍ دې وي جمهوریت، ژوندۍ دې وي فرانسه.
ویو لا فرانس.
تقریبا د ټولو رایو لشمیرنې وروسته چارواکو نن وویل چې ماکرون په دغو انتخاباتو کې څه باندې 6.5% رای ګټلې دي. په فرانسه کې د جمهوري ریاست انتخاباتو اول پړاو د اپریل پر 23 وسو. څرنګه چې یو کاندید هم 50% جمع یوه رای ونه ګټلې، دوه مخکښ کاندیدان دویم پړاو ته ووتل. دا وه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه او له هغې مخکې مو د افغانستان خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. د پروګرام مهم مطالب دادی: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له اداري فساد سره مبارزه ټکنۍ وبلله او ویل چې میلیاردونه ډالر په غلطو لاسونو ورغلي دي.
بلیونز اف ډالرز ان ټیکنیکل اسیسټنت مس سپنت بیکاز اف ټیکنیکل اسیسټنت از سپنت اون پیپل هو ډو ناټ هاف د کمټمنټ ټو کنفرنت کرپشن وای وود دی کیر.
هغه د خبرې نن د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په یو کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امریکا ډاډ ورکړی چې په خپله نوې پالیسۍ کې به د دغه هیواد لومړیتوبونه په پام کې ونیسي.
نظریات و نویت هایی که دولت افغانستان مطرح کرده، ما به باور هستیم که ایالات متحده آمریکا آن را در پالیسی جدید مبارزه با دهشت افغانی مد نظر خواهد گرفت.
په اروزگان که خلق له ناامنی و شکایتونه کوي.
تر د شپه په ولاړ دغو کړو چې نن به شار ته راځي، سبا به راځي، نن به شار ته راځي، سبا به ورور دونه په دغه کې چې وروره ګرده بس ټوپ ته ماته چې وروره سره زغلي.
د پکتیا په ډنډ پټان کې د مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه به هم هڅه وکړو چې تاسو ته تازه جزئیات را پیدا کړو. له موږ سره پاتې شئ. و وخت د مسپخین 2 بجې او 9 دقیقې تاسو ازادي رادیو ته غوښتست راځو. لومړی مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی له فساد سره د مبارزې د ادارو ډیرواله او ترمنځ نه همغږي د دې پدې په وړاندې مبارزه ټکنه کړې ده. هغه غنی چې د دوشمې پر ورځ د فساد په وړاندې د اروپای ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته خبري کولې، له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې د همغږي درامنځته کولو هلې ځلې وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې له فساد سره په مبارزه یو وار بیا ټینګار وکړ او ویل چې په دې برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د فساد په وړاندې د اروپای ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته خبرې کولې، ویل د فساد په وړاندې د مبارزې د ادارو ډېرې دل او ترمنځ نه همغږي فساد ته لار هواره کړې ده.
billions of dollars in technical assistance misspent
millions of dollars aw technical marasti be zaya masraf shwi zaka ka taso padase kasano che da fasad zad mubarizi irada aw jmantya na lari technical marasti aw paise lagawi no hagui de walidi masale da pam ukri buzurguno safaruna shwi kho paila musbat na wa no zalo tolo gwaadam che nay wazi da stunzi mahiyat dar kri balki padi fikr ukri che sangai parwadan de mubariza ukri aw dawai che sakar kawi aw saina kawi aw zakdamu thisad خغلی غنی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همغږي درامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. محمد اشرف غنی وویل د ټولو حکومت په کچه د کورنیو چارو په وزارت کې زیات فساد موجود دی چې د لمنځوړلو لپاره باید کار او اقدام وشي. ولسمشر دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د شفافیت نړیوال سازمان 2018 میلادي کال په ریپورت کې ویلي وو چې افغانستان د فساد په ضد مبارزه کې پرمختګ کړی دی. د دې ریپورت لمخې اوس مهال افغانستان د نړۍ 1.9 فاسد هیواد دی چې د 2015 کال په پرتله 15 درجه پورته شوی او ښه شوی دی. که څه هم افغان حکومت له نړیوالو سره د مرستو په بدل کې په دولتي ادارو کې د فساد د منځوړلو کلک اجمنه کړې، خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې په کړې اجمنو بشپړ عمل نه دی کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی له نړیوالو په ځانګړي توګه له اروپای ټولنې وغوښتل له افغانستان د وتلو تورو پیسو په بیرته راګرځولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. خغری غنی ټینګار وکړ چې د فساد لومړیتوبونو څخه دی، خو بشپړ لمنځوړل له لاسو څخه تر شلو کلونو پورې وخت اړتیا لري. که سم په افغانستان کې د روپۍ ټولنې استازي د فساد پښتون اندېښنه خو د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې بل افغان حکومت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې دغه ټولنې استازي فرانس مایک میلبن په دې کانفرنس کې ویل چې هڅه کوي له افغان حکومت سره په ګډه د فساد په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو تا وګاست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 13.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې ویل، په پکتیا کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا اوخته. د پکتیا رسنیز دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې سهار مهال د پکتیا ولایت ډنډې پټان ولسوالۍ په نری کوتل او کوچ حرم سیمو کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو په هوایي بریدونو کې د افغان دولت او یا تنو په شاوخوا کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ جوبله اوخته ده. دا چې دقیقا جزئیات څه دي همداسې به د ازادي رادیو خبریال داود تپان له پکتیا نه د ټلیفون په کرخه ده. تپان څه مترام ستړي مشه مهرباني وکړئ، پیښه څنګه ده، جزئیات څه شي دي؟
خوشاله اوسئ ستانګ زیر صاحب، لکه څنګه ستا معلومات ورکړل وروستي معلومات دا دي، وروستي جزئیات تر موږ رسیدلي دي. پکتیا امنیت امر سمنوال نثار احمد عبدالرحیم زی وای سری پټان نری کوتل سیمه کې څلوېښت تنه وسلوال د هوایي برید کې وژل شوي دي. چې د دوی په هماهنګۍ او د اردو په هماهنګۍ دغه برید ترسره شوی ده. دوی د پخوانه کشفي معلومات درلودل او دغه کسان یې په دې سیمه کې په نښه کړي او وژلي دي. تر اوسه پورې د دې برید په اړه نه د سیمې اوسېدونکو او نه هم وسلوالو طالبانو څه ویلي دي. خو یو شی چې موږ ته معلومات ماتره سي دلي دغه سیمه غريزه سیمه ده، او په دې سیمو کې د پخوا نه اوس په دې سیمو کې ډېر زیات وسلوال موجود دي. سي هغه د سیمو د جانخیل ولسوالۍ، د څمکنیو، پټان ولسوالۍ د نام نه کېدو لپاره د سیمې د خلکو په خبره فعالیتونه درلودل. بله ستنیک دیست.
بله. مننه کوم په خپل دند پټان کې وضعیت څنګه دی؟ آیا دغه مخالفینو په وژل کېدو سره خلک څه وایي؟ داسې هیلې به وي چې د دوی په تلفاتو سره به یعنې امنیتي وضعیت کې ښه والی راځي که څنګه؟
د پټان ولسوالۍ څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دوامدار ډول د حکومت ملاتړي دي. دوی تر اوسه پورې حکومت هغلته دومره رغند رول نه دی لوبولی. څومره چې موږ پټان ولسوالۍ ته تللي یو د سیمې له خلکو سره غږېدلي یو، په سیمه کې څومره امنیت چې راغلی هغه د سیمې د اوسیدونکو په مټ دی. څه وخت وړاندې نږدې اته میاشتې وړاندې چې په پکتیا پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو د سرحدي پولیسو ترمنځ نښتې وې، قومونه راوتلي وو او د دوی دفاع یې کوله او څنګ په څنګ د وسلوالو په مقابل کې جنګ کاوه. د دغې سیمې امنیت چې دا نسبتا د مونږ د لیدلو سترګو حال چې ده د سیمې خلکو راوستی، حکومتي ځواکونه هلته دومره فعال نه دي، ولې محلي پولیس د هر کور محلي پولیس لري او همدا ډول د دغو کورنیو خلک په سرحدي پولیسو کې او په ملي پولیسو
کې. یو څه کلن راته وایي، دغه کسان چې وژل شوي وایي د حقاني شبکې دي، دغه شبکه څومره فعاله د هغې سیمو کې او څومره به په دې سره ضربه وویني په دغو تلفاتو چې راوختي؟
د موږ د معلوماتو پر اساس موږ د دې سیمې نه لرو. د وسلوالو طالبانو پر نقلي کول او د سیمې د خلکو په نقلي کول، دوی په دې سیمه کې د حقاني نیټورک په نوم یا د حقاني شبکې په نوم څه شی نه لري. د وسل مستقیما د عمارت تر تاثیر لاندې او ستر لاندې وسلوال دلته جنګي.
بله، ژوندي اوسئ کور ودان. داو تپانو چې له پکتیا نه موږ ته په ژوندۍ بڼه باندې په ټلیفون خبرې کولې، وسلوالو طالبانو ته یې د راوختي مرګ ژوبلې په اړه باندې له موږ سره وروستي جزئیات شریکول. د پکتیا د امنی قمندانۍ امنیت امیر نصار احمد عبدالرحیمزی ویلي څلوېښت وسلوال طالبان د غوث ملاتړ د هوایي برید په نتیجه کې چې د افغان ځواکونو په هماهنګۍ ترسره کړي دي په ډنډ پټان ولسوالۍ کې وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو تغوغیست. امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان وړاندیزونه او لومړیتوبونه به په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیاوړي کول او د ترهګرو ډلو له منځه وړل د افغانستان لومړیتوبونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي امریکا باید د هغو هیوادونو په وړاندې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي. ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی امریکا په لنډو ورځو کې د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي، افغان حکومت وایي امریکا ډاډ ورکړی چې په دغه ستراتیژۍ کې به د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه په خبرو کې چې له امریکا سره شوي ډاډ ورکړل شوی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به د افغانستان غوښتنې په پام کې ونیول شي.
بدون شک نظریات اولویتهایی که دولت افغانستان مطرح کرده
دی وی بیل شک چې کومې غوښتنې او نظریات د افغان دولت له لوري مطرح شوی امریکا مونږ ته ډاډ راکړی چې دا به د ترهګرۍ پر وړاندې په نوي پالیسۍ کې په پام کې ونیسي.
د مبارزه با دهشت افغانی دری پالیسی مد نظر خواهد گرفتن.
د خاغلی غورزنګ په وینا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیوړي کول او تجهیز د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلور کلن پلان عملی کول او د دغه ډلو په ځانګړي ډول داعش له منځه وړل د افغان دولت د لومړیتوبونو یوه برخه ده. په دې وروستیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس او د نوموړي هیواد د ملي امنیت سلاکار مکماسر افغانستان ته سفرونه وکړل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د واشنگتن پالیسی دغه سفرونو د اجنډا یو مهمه برخه وه. یو شمیر امریکایي ورسپانو مخکې تر دې راپورونه ورکړي چې د امریکا ولسمشر به ډیر ژر په دې اړه پریکړه وکړي چې په افغانستان کې څه ډول اقدام کوي. نیویارک پوسټ ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې تر همدې سرلیک لاندې یو مطلب چاپ کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه پکې راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر ټرمپ په امنیتي کابینه کې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د اوږدمهالې جګړې په اړه تر څو اونیو بحث وروسته بلاخره تیر و نیم امنیتی چارواکی د افغانستان پاړه د مهم استراتیژیکو ټکو په برخه کې موافقه ته ورسیدل. په دغه بحثونو کې هغه چارواکی چې په افغانستان کې د امریکا د پوزي پراختیا پلاویان ول بریالي شوې دي. نیویارک پوسټ وایي تر کومه چې طالبان سولې ته نوی حاضر شوي پر وړاندې به یې بریدونه زیات شي. یاد ورسپانې د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی اخیستل شوی خو د دغه استراتیژۍ له محتویاتو خبر دي، لیکلي چې د دغه استراتیژۍ د عملي کولو لپاره په کلنی ډول درویش میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډیر زیانمن کیږي، هغه ګاونډیان چې د ده په باور د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. فضل هادي مسلمیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې د افغانستان د خلکو د ځورونې لامل ګرځي امریکا یې باید پر وړاندې عملي اقدام وکړي.
امریکا
د یو وختونو په نږدې وختونو کې امریکا د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی وروسی کړې ده او که خدای غوښتل اعلان بشي دا پالیسی به د افغانستان د خلکو په خیر او د دوی د ملاتړ لپاره وي. هغه څه چې موږ ورڅخه نن ځورېږو او هغه تکلیف چې له ګاونډیو څخه را رسیږي د امریکا له دوستۍ څخه دی. باید امریکا نازواني ونه کړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د هغوی په وړاندې چې زموږ خلکو ته تاوان رسوي عملي اقدام وکړي. د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه په تیرو شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا له کړنو څخه ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په دې باور دی چې باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې اوږدې مودې لپاره د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ د امریکا د نوې پالیسۍ یوه برخه وي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې اعلان شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په اورزګان ولایت کې رواني جګړې او د ملکی خلکو ژوند د دغه ولایت یو شمېر رسیدونکو د دوشنبه پر اساس ازادي راډیو ته ویل رواني جګړې ژوند لکړاونو ډک کړه. شریف الله شرافت د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار ته وتلی او د غریپورت جوړ کړه.
په اورزګان ولایت کې لا تیر نومې اشتراحي روانه جګړه او په ترینکوټ ښار کې د خلکو ژوند. زه همدا اوس د ترینکوټ ښار ته راغلم، غواړم چې په همدې ښار کې له څو ښاریانو سره وغږیږم چې روانې جګړې پر ژوند څه اغیزه کړې.
ما نوم اختر محمد، ترینکوټ ښار اوسېدونکی یم. د دې ښار کې اوسېږم. ژوند ډېر تریخ دی په دا اوس حالاتو کې. موږ هره شپه دغه ته دغوی چې جنګ شروع شي موږ دغه په عذاب یې چې اوس به بازار ته راورسي اوس به ښار ونیسي. د بد حالات شروع یې سړی مرمۍ راځي په ښار کې موسي. حکومت وایي موږ دغه نه پرمختګ کړی، پرمختګ نشته. په داخل ښار کې مرمۍ مشي دي، سړی مرمۍ دي. اوس هم دا خلک په عذاب دي، ګرده کړي کې یادې وزي نور ښارو ته. حکومت هیڅ ته پاملرنه روزګان ته نه ده کړې.
نن ما نوم جانان دی، د روزګان خبرې کوم. ورور زینم کرده طالبان ونیول چې ورور کرده شپه ورور شپه په ولاړ دغه کړور ټاکو ټوک زیات دی. وروره ډېر ورسره په عذاب یو.
یس مو خو د خواري مزدوري نشته او څه چې پیدا کړو هغه وروره کور ته یوسو. یا به یې هلته دغه برابره کړو. هره شپه او د شپه او د ورځې جنګ شروع دی.
نهه میاشتې وړاندې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېده او وروسته یې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ځپلو عملیات پیل کړه، چې لا اوس هم وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار په 2 کیلومتره کې د مسولینو په خبره شتون لري. دا چې افغان امنیتي ځواکونه ولې په ترینکوټ ښار او یا هم په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه نه دي توانېدلي، په دې اړه مې په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا د یو غړي عبدالکریم خادمزی سره غږېدلې یم.
زما اولنۍ ژغ پر اورزګانی پولیسو، پر اورزګانی مشران ځان سیستم ته ځان پولیسو وګړي، نه د یو چا شخصي ملیشه. چې موږ عملیاتو ته دونه ضرورت نه لرو لکه سیستم د پولیسو. سیستم د پولیسو چې تر څو جوړ نشي موږ نشو کولای هر څومره عملیات وکړو هیڅ نتیجه به نه ورکړي. ځکه موږ د غټودي ساحې د پلاس کې به یوه ورځ کې موږ څه څه سوي دي موږ څه د لاسه وتلي.
امنیتي مسولین اورزګانیانو ته د امنیت په اړه باندې څه ډاډ ورکوي؟ په دې اړه باندې د اورزګان ولایت د والي د ویان دوست محمد نایاب سره غږېدلې یم.
پولیسونه په دې باندې پوهیږي چې حقیقت څه دی. نو موږ امیدوار یو چې وضعیت به ورسره بل ښه کیږي. یو د شک نشته، موږ ژمن یو دې ته چې د خپلو هیوادوالو د امنیت او ثبات لپاره به کار کوو. دا زموږ وجیبه ده، دا زموږ مکلفیت دی.
شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان ولایت، د ترینکوټ ښار.
په روزګان کې مو د خلکو د ستونزو په اړه باندې رپورټ واورید. ورزو کندوز د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي د یاد ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي ویره شته چې دغه ښار یو ځل بیا سقوط وکړي. د یادې شورا یو غړي غلام رباني د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کندوز اوسنی وضعیت خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او حکومت باید دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. دفاع وزارت بیا د اندېښنې ردوي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې د طالبانو له اړخه د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په دوام د دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي د دریم ځل لپاره د کندوز ښار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. د دغه شورا یو غړي غلام رباني رباني وایي چې طالبان د کندوز ښار تر 3 کیلومتره پورې رسېدلي او دا ویره شته چې دغه ښار د دریم ځل لپاره سقوط وکړي. دی وایي د کندوز ښار په شاوخوا کې وسلوال طالبان ګرم پوځي حضور لري او هر شیبه ګواښ پېښولی شي د کندوز له خلکو خوب تښتېدلی. تر دې وړاندې وسلوالو 2 ځلې د کندوز ښار سقوط کړی دی او اوس طالبان د کندوز ښار د چوک تر 2 او 3 کیلومتره پورې را رسېدلي او بیا یې هم د سقوط احتمال شته. نوموړی وایي چې حکومت باید په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره ځواکونه واستوي. په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان هم ګواښ کوي چې که حکومت شمالي ولایتونو او په ځانګړي ډول کندوز ته جدي پاملرنه ونه کړي دغه ولایت به بیا د طالبانو لاسته ورولویږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو ورځو کې د کندوز قلعه زال ولسوالۍ د طالبان له لورې سقوط شوه او د راپورونو له مخې د کندوز خان آباد لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. که څه هم د کورنیو چارو وزارت له طالبانو د قلعه زال ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي، خو د کندوز د ولایتي شورا غړی غلام رباني رباني وایي چې د قلعه زال سربیره په کندوز کې 3 نورې ولسوالۍ هم د طالبانو په ولکه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې رئیس وایي د غوره مدیریت نشتون د دې لامل شوی چې قلعه زال سقوط شو. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ تر سقوط 4 ساعته مخکې د دفاع وزارت ته خبر ورکول شوی و. خو د نوموړي په خبره د دفاع وزارت د سرپرست او د کندوز د ولایت د فرقي قومندان په یاد ولسوالۍ کې دوی ته د امنیت ډاډ ورکړی او دې موضوع ته جدي پام نه دی اړولی. په تیرو 2 کلونو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې 2 ځلې د طالبانو له لورې سقوط شوې چې د یاد ولایت ډېر اوسیدونکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول.
د فرانسې نوی منتخب ولسمشر ژمنه وکړه چې له فرانسې د دفاع او د اروپایي اتحادیې د یووالي لپاره به هڅې کوي. 9 کلن ایمانوئل ماکرو د یکشنبې د ورځې د ولسمشرۍ د دوهم دور په انتخاباتو کې په 100 کې شاوخوا 6.6 رایې ګټلې او پر خپلې رقیبې ماری لوپې چې یو ملت پال او اروپایي اتحادیې د فرانسې د ایستلو ملاتړې ده بریالی شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د فرانسې منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون وروسته له هغې چې د یکشنبې د ورځې د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې په اسانۍ خپلې رقیبې ملت پال مارین لپن ته ماتې ورکړه، له اروپایي اتحادیې سره د فرانسې د اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنه وکړه. ماکرون تیر ماښام د پاریس د موزیم په انګړ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې موږ به ویرې او اختلافاتو ته ځای پرې نږدو او زه به د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه وکړم چې فرانسه زیانمنوي.
Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image.
زه له فرانسې له حیاتي ګټو له تصویر او پیامې دفاع کوم. زه تاسو ته وایم چې له اروپا له خلکو او ګډ سرنوشت څخه به دفاع وکړم. زموږ تمدن، زموږ د ژوند بڼه، زموږ آزادي، زموږ ارزښتونه، زموږ ګډې هیلې په خطر کې دي. ماکرون به د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر وي چې په اروپایي اتحادیه کې د فرانسې د مخکښ رول په دوام ټینګار کوي. دغه انتخابات د فرانسې د راتلونکي لپاره په 2 متضادو لیدلورو څرخېدل. د رسمي شمېرو له مخې تقریبا ټولې رایې شمېرل شوي او د 40 میلیون رایې ورکوونکو په سلو کې څه باندې 6.6 ماکرون ته رایې ورکړې دي. ماکرون چې بخوا د اقتصاد وزیر او په بانک کې کار کړی هیڅکله هم یوه انتخابي دنده نه ده لرلې. د هغه د بریالیتوب له اعلان سره 2 نور ښه خبرونه هم ملګري وو. د 2 خپره شوو نظر شمیرنو له مخې د مخ په وړاندې په نوم د هغه سیاسي غورځنګ به چې له تاسیس څخه 1 کال وزي په پارلماني انتخاباتو کې چې ټاکل شوي د جون په 14 او 13 ترسره شي لومړی ځای ونیسي. دغه بریالیتوب چې د فرانسې په معاصر تاریخ کې دوهم ستر بریالیتوب ګڼل کیږي په اروپا کې راپورته شوې اندېښنې چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیا له وتلو وروسته د فرانسې په اړه چې ښایي دا هېواد هم ورته لاره خپلې کړي لرې کړي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر ویلی چې د ډیر خوښ دی چې فرانسې د اروپایي اتحادیې راتلونکي غوره کړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه بریالیتوب د یوې پیاوړې او متحدې اروپا لپاره بریالیتوب بللی او ویلي دي چې هغه د ښاغلي مکرون د دې ژمنې نښه ده چې ویلي دي دی به اروپا ته د خپلې اجنډا په سر کې ځای ورکړي. منتخب ولسمشر مکرون چې لس دقیقې په ټلیفون له میرمن مرکل سره خبرې کړي، هغې ته ویلي چې ډیر ژر به برلین ته ورشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم د ټویټر له لارې ښاغلي مکرون ته دغه بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د ډیر لیواله دی چې له هغه سره ګډ کار وکړي. ټاکل شوی ده چې ایمانوئل مکرون به د مې په 14 د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ راپور مو اورید چې د فرانسې د نوي ولسمشر ایمانوئل مکرو په اړه په همدې سره رسیږو. د پروګرام دوی مینیمای ته وخت په افغانستان کې 2:30 بجې دی. صالح محمد صالح او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارو ډیروالي د دې پدیدې په وړاندې مبارزه ټکنې کړې ده. مشرانو جرګوی د افغانستان په اړه د امریکا نوی پالیسی باید افغانستان د گاونډیو له شر خلاص کړي. د کورونی چارو وزارت په ننګرهار کې د داعش ډلې د راډیوي دستګاه د لمنځوړلو ترڅنګ د دې ډلې د څه باندې 1.5 غړیو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا د پکتیا چارواکي وینن د غوڅ ملاتړ قواوو په 2 هوایي حملو کې پلسکونو وسلول وژلي دي. د پکتیا امنیت امر وایي چې په دې برید کې 40 وسلول طالبان وژل شوي دي. پاکستانی پولیس وای نن سهار پېښور ته نږدې د نجونو له یو شونځي بهر به می چودنه سوي چې دوه پولیسي ټپیان کړی دي. ایران وایي که سعودي عربستان د نادانۍ کوم عمل ترسره کړي نو تهران به له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي ټول قلمرو وولي. د سوریه په سلګونو یاغیان او کورنۍ نن د دمشق له برزه سیمې په بس موټرو کې پراوتو دي. دولتي رسنۍ او یو څارونکي ډله وایي چې دوی له حکومت سره د یوې موافقې پر اساس له سیمې وځي. او د فرانسې منتخب ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له اروپا سره د فرانسې د اړیکو د غشتلتیا ژمنه وکړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو facebook.com/azadiradio باندې لیدلای شئ. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې مرضیه احمدزی جوړ کړی.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مسولین د افغان حکومت څخه غواړي چې د کندهار د سپین بولدک لار ژر تر ژره د افغان سوداګرو پر مخ پرانیزي. د دغه بورد رئیس رحم الدین اجی آغا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار د تړل کېدو له امله افغان سوداګر هر ورځ په لکونه افغانۍ زیان ویني. نوموړی وایي چې اوس مهال څه باندې 200 بارونکي موټرونه بند پاتې دي چې له پولې اخوا واوړي او د افغان سوداګرو مالونه انتقال کړي. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د یوران پرکرخه د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د جمی په سر وسلواله نښته وشوه چې لامل یې د غلار تړل شوې ده. په بلخ کې د قرقل پوسته کې د پروسس او صادراتو انسټیټیوټ وایي چې سکل به سبان د 3 لک جلد د قرقل پوست منځنۍ آسیا او فنلند ته صادر شي. دغه انسټیټیوټ مالی او اداري مدیر محمد عارف د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس مال 15,000 جلد د قرقل پوسته کې د پروسس لاندې دی او د تیر کال په نسبت به سکل به 100 برابر زیات بهر ته صادر شي. نوموړی وایي چې په 1499 کال کې په بلخ ولایت کې د قرقل پوسته ډیر خرڅلاو لري. خاغلی محمد عارف وای چې تیر کال 1,015,001 جلد د قرقل پوستکی بهر ته صادر شوی وو. نوموړی وای د افغاني قرقل یو جلد پوستکی په نړیوال بازارونو کې له 530 ډالر پلورل کیږي. قرقل پوستکی چې د افغانستان مهم پیداوار یادیږي د اوږدې مودې راهیسې په نړیوال بازارونو کې د افغان صادراتو عمده برخه تشکیلوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 2250 افغانۍ، د وریز یو 3.5 بوجي 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیتر پټرول په 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د زین بهرنې اسعار سره افغاني په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وشپیت افغاني او اتیا پوله، یو یورو سلور افغاني او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند او اتیا افغاني او دیش پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، زر ایرانی تومان 12 افغاني او اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغاني. د خبرونو پای
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په پاڼه باندې کتلی شي. اوس دوه اونیزو پروګرامونو ته ورځو. لومړی د یو کلی زرغګونو راډیوي ډراما او بیا د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ.
یو کلی زرغګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې حاجره او زرلخته یوې نامعلومې چاودنې وډارول. اوس به واورو چې چیرته څه پېښ شوي.
خدایا ټول ځای غړونی بلای وو دا اوس دې دلته دې کو چاو دې دو کدي غړی یو ټیم
د غړی ټیم نه وو خو خدای غړی دل دې ډک ډک بخار وو هم ستا د لاسه و چاو دو
جميله دل دې بده په نصیب کې نه و خدای حاضر کا ولی به زما د لاسه وی څو ورځې مې درته وویل چې دې دې شپې لکه ورې کښوي یو جوړه راوړه
هو په نه راوړلې زملا مات خو زما او خیاري میرمنې تا ته بیا چا وای چې د دیګ په سر پوخ کې خلای ورکا
نو څه می کړی وای ګلپری ته می سړی رولېګه هغه وایل چې ما په خپل دی کړای خان کا کامل مان لري
څه کېدل خو یو ماشوم ته به د باندې پیسې ورکړي وای چې د تاج محمد د دکانه در ته راوړي وای اوس می څلور جوړې د دیګ شپلا کې در ته راوړي
خاصه ماده بل زل به می خپام نیسم اته ز او بو پر دې سمټو راتوي کا چې کار خلاص شي اته لوخي بهر پراته دي اسمانم ریز دی حسینه چې دوړي شي ټول خوري پم په بوله هو شي
خسمه ده خو ته لمه خلې ګل لري شه چې زلا سرو برا چپکم
سفر جميله چې زه خل لري شم پاتې می اوسم لندې دي سړم کیږي
اوس نو زر زر راځو کا
خیر یې جميله کته دومره ګډوډي مې आवाज په خړې وای ډېر به ستړي خړې وای
زمریا درته مې وویل چې په لوبه کې دې نه نیسه خو پته یې څه هو بایده څه خو څه سره لوبه
څه شو خلک اندي په لوبه کې په جنگ شي
اهي جميله ته خو یو نن په کورې ده هلکان ټول ورځ جنگيږي
دا خو ته خو زموږ د دکان مخ نه تیرېږي بیا به زه سره پوه شم خانه دې اوس وړي خو ښه
جميله د کور شاته د هلکان خو احتیا په جنگ شو
ته دا ټیم را دی خو که چې زه پی پورته شم لدی کړ کین یو ګورم
او رو جميله چې د ټیم لسره روانل ویګي
نه 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 لویګم اے او پیدا اے مې وها مکه وي منه خلې
نازیه ته وایم نو تیر وتم کنه هیڅ کلمې په دېګ بخار کې خلای نه ور کړای زر لخته خوشو چې په خیر در باندې تیر شو او په پخلنځي کې دننه نه وي کنه دې دېګ چاو دل انسان ډیر بچو بلوي
هو شفقه رختیا وای زما دې خلاص باندې دا ټپی نه
وي خدایا ولی
دا چې زمره دې دوه کلو مو ما باندې د خوروا دېګ چاو دلایو ډیر اوس ولم
ریختیا وای د دې چاودل ډیر خطرناک دی د خلوی مرګ در باندې تیر شوی زر لخته او جمیل باندې هم خیرات اوخته
جمیل نه خو خوکه می هم د اوس لګیا د الوا په خوی چی خیرات کی
نو ورو خوګه خو جمیل ورته راوړي صحیح شو جمیل هم په خیرات کې شریک دی
ها ها درس به شروع کو خیر انا لمد تیر درس په لغتو کارو کو خو کوم پرونی درس د کړی وی
زر لخته خیر دی یو بل خبره کوم بیا به در شروع کو
او وای نازیه څه خبره ده
ما ویل هغه تیر ظلم د خیاطی په زکولو کې لټی وکړه وایم که د خیاطی درس بیا را ته شروع کی
هر خطاب هیمانی لري هغه وخت ډیره غیر حاضری کوله یو ورځ براتلی او دوه ورځ بنراتلی او څنګه دی بیا خیاطی ته ورپام شو
تاج ماما درور جامو ته ټوټه ورته راوړې، اوسې ګنډلی نشي.
یوازې ما ته نه ده راوړې، زمري او نورو وړو ته هم لږه ګرمه ټوټه راوړې. د زمري پلار ویل د ژمي ته ورته وګنډه، هغه مې هېڅ زړه نه شو کولی چې قیچي یې کړم. ما ویل خرابه به شي رانه.
خیر، هغه راوړه، زه به یې درته قیچي کړم. او د خیاطۍ درس به برته څنګه شروع کوو؟
او رښتیا وایي؟
خیر، ټولو ته نه، بیا به یوازې تا ته در زده کړم.
وایي خیر، اوسې زر لښتې.
ولې موږ څه د خان له کوره غلا کړې چې موږ ته د خیاطۍ درس نه راکوي؟
ای شفیقې، تاسو خیاطۍ څه نه څه زده کړې ده؟
موږ غواړو د جامو نوي نوي ډولونه زده کړو.
ای شفیقې، دومره ماشینونه او مصرفونه به له کومه شي؟ هغه ظلم هر یوې خپل خپل د جامو ګنډلو ماشینونه راوړي وو.
زه به درته وایم چې څه
وکړو. څه وکړو؟ ووایه.
بیا به هر یو خپل د خیاطۍ ماشین راوړي، دیکھ نو څه خبره ده.
ورونو، اسلام خو اخلاقو ته ډیر ارزښت ورکوي، تر دې چې د اسلام ستر پیغمبر خپل رسالت یوې موضوع ته ځانګړی ګڼي چې هغه د انسانانو د اخلاقو مکملول دي. یعنی انسانانو ته د ښو اخلاقو ښودل یې خپل اساسي دنده ګڼلې.
مولوي صاحب، جوړ دې پات مشه، دا ښه اخلاق څه ته وایي؟ زه یې لرم او که نه.
غلی شه خدای دادا، یوازې غوږ ونیسه چې مولوي صاحب څه وایي.
نه نه ګل ماما ده، چې پوه نه شي غوږ نیول ګټه نه لري، پوښتنه خامخا وکړي.
ما دې اورېدل جوړ دې پات مشه، دا چې مولوي صاحب څه وویل.
ورونو، ښه خوی، ښه عمل، ښه نیت، نیک رویه، د چا سره مرسته کول، ځان له بې ځایه ټوک او خنداو څخه ساتل، او څوک نه ازارول، دا ټول د ښو اخلاقو نمونې دي چې په دنیا او آخرت کې د انسان عزت خوندي ساتي.
مولوی صاحب، زه مې یو پوښتنه وکړم.
ماشاءالله ماشاءالله ځوانانو، ډېر خوشحاله شوم چې تاسو پوښتنه کوئ او ځان پوه کوئ. وایا اسلامه ګله، څه پوښتنه ده؟
مولوی صاحب، ابله ورځ دوی خدای ده زه په معلم ووهلم.
ولې په څه اسلامه؟
زما د مکتب له بکسې نه کتابونه ایستلي وه، له بوټونو یې ډکه کړې وه، په درسي ساعت کې یو کتاب هم نه و را سره.
مولوي صاحب، دم په ما ټوکه جوړه کړې وه، ما ته یې څادر د خټکیو په ځای له کدوانو نه ډک کړی و، ما هم ورسره ټوکه وکړه.
ستاسو په ستونزه زه پوه شوم، دوی تر منځ سات نه په سات جوړ شوی. واورې ځوانانو، ټوکه او انسان زورول ډیر فرق لري. ځینې خلک د ټوکو په نوم ځانونه په ګناه کې غرقوي. ټوکې هم خپل ځای لري، د خلکو آزارول ټوکې نه دي. او یا بل ډول یې چې د دې لپاره خپل ځان خوشحاله وساتي، ماشومان زوروي او خپله ورته خاندي، دا د اخلاقي انسانانو کار نه دی.
مولوي صاحب، دوی اوس د کوڅې خبرې او جنجالونه هم جومات ته راوړي.
پروا نه کوي، تاسو خپله هر ستونزه ماته ویلی شئ.
نو مولوی صاحب، داسې چې ده زه هم یوه پوښتنه لرم.
وای مات شو.
زمریا، بیا دې څه ورانه وکړه؟
پلار جانه، هغه د بورې مرتبان رانه مات شو.
دا دې درې مرتبان ده چې ماتوي، لری شه. هر وخت چې دکان ته راشي یو څه نه یو څه ماتوي.
پلار جانه، خو ډېر دې په څنډه ایښی و، لاس مې پرې ولګېده.
لاس مې که دې پښه لګېدلې وي. اوس خو دا دی نیمن بوره تاوان کړه، تولېږم نه. ځه ورک شه، د مستو تش ساتل کور ته یوسه چې مور دې مستې توم نه کوي.
ښه ځم پلاره، مور مې ویل چې د لوښو صابون هم در سره راوړه.
هغه دې لوغه ځای واخله. دا څنګه دکان شو؟ ټول مال کور ته ځي.
اوه، هغه بل راوولېده.
پرېږده زه جیګوم.
پلاره، له کور نه چای درته راوړم.
او د ګل ماما تره په لاس دې راولېږه، ته یې مه راوړه چې پیالې به هم ماتې کړې.
ښه پلار جانه.
ښه چې اوباید مې یوازې ګیر که، چې سترګه یې هم داسې شنه نه کړم، نه یې پرېږدم. څه شو تیګه؟ ده
زمریه، څه شی دې پیدا کړه؟ هغه زما دی، رایکه.
ښه درکوم، ستا دی؟
خود زما دی، د چا دی نو؟
ښه
در کومه خا خو کدیرانه کو دابل استر کدیم در تشنا کو
خا واخلا واخ واغلا واغلا لازم اسمره پتی گنیم بیشتم
هو خود سوزل دی وحلم استر کدیم را تا خوکړه خپل قسم در نو اخسته
چی اندم نی وای چشمتی گاز مره نه دی پریدم ما نه قسم نخنی
ماریا سویا دا چا
باید وحلم
وی او دمرم زویا دا خوی پسرو وینو لڑلا ہے بی بی ترو رے و بی بی ترو رے
درنو اوریدونکو کستاسو او د گاونډیو ماشومان دی او بل سره جنگ وکي او یو لانجه پیخشي په څه ډول حل کوي راته وایاست هم دې پوښتنه ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشين ته وایاست د ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته همدارنګه تاسو کولای شئ چې د اتصالات د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغګونه په نامه پیدا کولای شي او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غګونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه
نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په روانه خبرونه کې د خزینه مدافع وکیلانو په فعالیتونو خبرې کوو دا چې په افغانستان کې څومره خزینه مدافع وکیلان فعالیت کوي
فعلاً شاید در حدود 800 نفر یا 1000 نفر وکیل مدافع ځان مدثر سره افغانستان د قسمت وکالت دفاع داریم
دوی د کار په جریان کې کوم ستونزې سره مخ دي
مثلا میګم یو شمتي قضیه لري لوبه ته مسج میته
او خزینه مدافع وکیلانې د زیانمنو میرمنو د دوسیو په سیړلو کې څه مرسته کولای شي
د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی زه وکیل مو وینې مل درې میاشتې تیر شو بیا څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل
هیله ده تر پای را سره ملوسی زه مسوده نیازیم خو راځي لمړی بغوک شو همایون هیواد ته چې د خزو پاړې د تیر ونې ځینې مهم پیښو ته کتنه کړې ده
په سرپل کې یو ښځه وژل شوې ده د سرپل مرکز اړوند په آسیا آباد کلی کې وڅلور درش کلنه میرمن په ډز وژل شوې ده د سرپل د والی ویان ذبیح الله مانی ازادي راډیو ته ویلي چې یاد میرمن د نامعلومو کسانو لخوا په خپل کور کې وژل شوې ده د نوموړي په وینا په دې اړه پلټنې پیل شوې دي د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې به د امن کورونه د حکومت لخوا تمویلیږي او په دې اړه د دغه وزارت هلې ځلې پیل شوې دي د ښځو چارو وزارت ویاندې دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د امن له کورونو سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر موسسې چې د دغو کورونو مدیریت یې پر غاړه وو اندېښنه څرګنده کړې چې که د دغو کورونو د تمویل لپاره نړیوالې مرستې قطع شي دا کورونه به هم بند شي خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندې کوبرا رضایي ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت غواړي دغه د امن کورونه تمویل کړي. میرمن رضای زیاته کړې چې د افغانستان په شلو ولایتونو کې 22 امن کورونه شته او له دغو څخه یې شپږ په کابل کې دي. په امن کورونو کې هغه ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تېښتې ته اړ شوي دي. په هرات کې یوه ښځه د 9 کلنې ماشومې د تښتولو په تور نیول شوې ده. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویلي امنیتي مسؤلینو له یادې میرمنې څخه پلټنې پیل کړي دي. دا پیښه په داسې حال کې شوې ده چې دوه ورځې وړاندې هم په هرات کې نامعلومو وسلوالو کسانو د شنډن ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي اردو یو قراردادي وژلی او دوه نور یې تښتولي وو.
کله چې په افغان کورنیو کې لیوي خزي سره ظلم او زور زیاتی کیږي، د دوه دستور لمخې خزه باید زغم ولري او د هر څه تحمل کړي. یا ډېری کورنۍ د میرمن وړوندې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حلوي چې ډېر ځله د ښځو په برخه کې حق حقدار ته نه رسیږي. اوس هم په ځینو سیمو کې افغانان د کورنیو ستونزو د اواري لپاره قضایي رسمي اوارۍ ښه نه ګڼي او دا یو ډول شرم بولي. خو ګڼې ښځې چې نورې ټولې لارې پر مخ وتړل شي، نو د خلکو پیغورونه په ځان مني او د خپل حق غوښتنه کوي. په افغانستان کې چې زیاتره ښځې نالوستې دي، نو ګڼې ښځې په دې نه پوهېږي چې د خپلو حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي، خپله قضیه څنګه پر مخ بوزي. او په افغانستان کې عادلانه عدلي او قضایي نظام ته د میرمنو نه لاسرسی هم بله جدي ستونزه ده چې ګڼې افغان میرمنې ورسره مخ دي. د ښځو قضیو سره دوه ګونی چلند، اداري فساد، د ښځو د قضیو د تعقیب او څیړلو په خاطر له دوی څخه ناوړه غوښتنې هم لوی مشکل دی. په دغسې مواردو کې له ښځینه مدافع وکیلانو پرته ښځو ته ډېره ګرانه ده چې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر کبیر رنجبر په وینا، ډیر کم وخت کیږي چې د مدافع وکیلانو ټولنې فعالیت پیل کړی چې له 2000 څخه ډیر غړي لري. نوموړی همدارنګه د ښځینه مدافع وکیلانو په اړتیا هم خبرې کوي.
ډیر کم وخت کیږي د انډیمن د مدافع وکیلانو د قانون په بنسټ خپل فعالیتونه شروع کړ چې د انډیمن د مدافع وکیلانو جوړ شو او قانون په 15 دورې دی ملي شورا کې تصویب شو. نو له دغه نه وروسته د فعالیت قانونمند شو د مدافع وکیلانو، سره له دې چې تعداد یې تقریبا په حدود 2300 نفر و. کوم وخت چې انجمن د مدافع وکیلانو په کار شروع وکړه، اوس له 2000 نه ډېر غړي لري دا انجمن. چې په هغه جملې کې یو تعداد ښځینه مدافع وکیلان دي. ښځینه مدافع وکیلانو ته لا هم ډېر ضرورت دی نسبت نارینه وو ته. له دې لپاره چې ډېر زیات موږ هغه رقم قضایا لرو چې هغه طرف یوه ښځه ده، چې هغه ضرورت دی ته لري چې لهینه په عدلي او قضایي ارګانونو کې حمایه وسي او دفاع وسي.
مدافع وکیل هغه شخص دی چې د وکالت دفاع جواز ولري، د دفاع وکیلانو په فهرست کې شامل وي او د قانون د احکامو مطابق په محاکمو یا نور مراجعو کې د خپل موکل حقوقو څخه دفاع یا د دعوا اقامه وکړی شي. د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي نجلا راحل چې په کابل ښار کې شخصي دارالوکاله هم لري، وایي د مدافع وکیلانو ټولنې په 1968 کال کې په کار پیل کړی چې په ټول افغانستان کې څه ناڅه زر میرمنې د وکالت دفاع په برخه کې کار کوي.
انجمن وکالت مدافع د سال 1386 ایجاد شو.
د مدافع وکیلانو ټولنه په 1968 کال کې رامنځته شو چې اوس یې څه ناڅه زر ښځینه مدافع وکیلانې غړي توب لري. کله چې زه وکیل شوم، په یوه دفتر کې د ښځو لپاره کار کاوه چې له هماغه وخت نه تر اوسه پورې مې 400 تر 1500 پورې د ښځو اړوند قضیې پر مخ وړې دي. اوس هم چې شخصي دارالوکاله لرم، د ښځو قضیو ته لومړیتوب ورکوم، ځکه چې یوه ښځه د بلې ښځې مشکل ښه درک کولی شي. هغه قضیې چې موږ ته ډېری راځي، د تفریق غوښتل، وهل، ټکول، سوځول، ځان وژنې ته د میرمنو مجبورول او نور بیلابیل تاوتریخوالي پکې شامل دي. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې دفترونه او ټولنې هم شته چې د هغو میرمنو لپاره چې حقوقي معلومات نه لري او خپلې قضیې پر مخ نشي وړلای، حقوقي مرستې کوي. د دغو دفترونو له ډلې څخه یو هم میډیکا افغانستان دفتر دی چې له میرمنو سره حقوقي مرستې کوي. وړیا مدافع وکیلانې ورته معرفي کوي او له هغو میرمنو سره چې په خپلو کورنیو کې ستونزې لري منځګړیتوب کوي. د میډیکا افغانستان مرکز مدافع وکیله مریم زلمای وایي دوی د څو کلونو په جریان کې له میرمنو سره د قضایاو په مختلفو پړاوونو کې مرستې کړې دي.
دفتر امریکا افغانستان یک
د امریکا افغانستان دفتر لسو ارخونو له یو موکل سره مرسته کوي. زمنګ د موکلینو ډيري قضيه په جزئي برخه کې دي چې زمنګ مدافع وکیلان حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمن موږ ته مراجعه کوي لومړی په حقوقي مسایلو هیڅ نه پوهیږي، خو کله چې زمنګ دفتر ته راشي موږ په هر څه پوهو. موږ د سو کلونو په جریان کې په سلګونه قضيه حل کړې دي. د جزئي قضيو په برخه کې د امریکا دفتر وکیلان د قضيه له پیل نه تر ثلاثه محکمې پورې قضيه تعقیبوي.
د خزو د قضیو د څیړلو په برخه کې نظر نارینه قاضي او مدافع وکیل ته خزینه قاضي او وکیله د خزو د ستونزو په حلولو کې موثر رول لري. یو خزه د بلې خزې مشکل په خطو غدر کولای شي. نو پاتلی او قضایي ارګانونو کې هم میرمنو ته جدي اړتیا محسوسيږي. مدافع وکیله زلفیا زلمای وای د قضا وکالت په برخه کې میرمنې وجدانن تصمیم نیسي او خپل کار پر رښتینولۍ ترسره کوي.
خانمو زمونه کې در یک قضیه درگیر باشن
کله چې سرنواله ای مدافع وکیل یو قضیه سیړي په ډیر اخلاص او صداقت پر مخ وړي. له مقابل لوري رشوت او نورې غوښتنې نه لري. د ښځو اړوند ډیرې داسې قضیه شته چې یو ځل پرې پرېکړه شوي خو بیا هم له هماغې میرمنې سره تاوتریخوالی کیږي او پر پرېکړو کې هم دوه ګونی او تبعیضي چلند ورسره ترسره کیږي.
تفسیر مردانی هست قانون شده علیهشان.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه لویه ستونزه ده چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. زیاتره ښځې نالوستې دي، نو ګڼې ښځې په دې نه پوهېږي چې د خپلو حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي او خپله قضیه پر مخ بوزي. په داسې حالت کې د ښځینه وکیلانو مرسته کولای شي زیانمنه میرمن خپلو حقونو ته ورسوي. د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو وایي د خسرګنۍ لخوا پرې د قتل تور پورې شوی وو او څو میاشتې بندي هم وه. د مدافع وکیلانو په مرسته یې له محکمې برات واخیست او ماشومان چې خسرګنۍ دي ته نه ورکول د خپلې مدافع وکیلې په مرسته ترلاسه کړي دي.
زما د مشکل و چې دوه قتل جریان و، بیا هلته د ولایت کې بندي وم نظارت خانه کې، بیا وکیلان راغی زه وکیل مې ونیول. درې میاشتې تېرې شو، بیا زما اوله محکمه وشوه. څلورم ځلې و چې محکمه کې مې برات واخیستل. وکیل ډېره کومکونه راسره وکړه. دوه ماشومان لرم، یا ویزوی ده هغه دوی خو قایته کړی و. بیا زه دلته راغلم، وکیل ته مې جریان تیر کړو، شماره یې راکړه. بیا شماره مې دې ته ورکړه، هغې ته زنګ وخل وایي دغه د سبا ته یې لېږم، بل سبا ته یې لېږم. بېرته زه دلته راغلم، وایم دوی خو دا کار نه کوي، نور څه څه وکړمه. بیا زنګ وخل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي. بیا رامستل بېرته، ډېره خوشحاله یم زه.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې خزینه مدافع وکیلان شخصي دارالوکالې لري. له ګوډ ګوډ نه ورته خلک د قضیو د پرمخ وړلو لپاره راځي، خو د وکالت دنده دومره هم اسانه نه ده. دوی له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. د زیانمنو او متهمو کسانو وکالت او د هغوی له مقابل لوري سره مخامخ کیدل. د مرګ تر حده د وکیلانو ګواښل هغه څه دي چې ښځینه مدافع وکیلان ورسره مخ دي. د دې ګواښونو تر څنګ ډیری ښځینه وکیلانې د عدلي او قضایي ارګانونو له ناوړه چلند څخه هم شکایت کوي. وایي کله چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي سم چلند نه ورسره کیږي او آن کله کله د کار په جریان کې توهین شوي هم دي. میرمن نجلا او میرمن زلفیا د خپل کار د ستونزو په اړه زیاتوي.
وکالت دفاع واقعاً یک مسلک بسیار پر مشقت و پر جنجال است.
وکالت ډیر سخت مسلک دی. په تیره بیا د میرمنو لپاره په دې برخه کې ډیرې ستونزې موجود دي. زموږ په ټولنه کې یوه ښځه په ډیرې سختۍ د کار لپاره له کوره بهر راوځي. خو دا چې یوه ښځه بیا مدافع وکیل وي، شخصي دارالوکاله ولري، دا نو ډیر ستونزمن کار دی. هغه مسؤلیت چې قانون موږ ته راکړی موږ هغه نه لرو او امنیت مو تامین نه دی. کله چې زه قضیه پر مخ وړم د موکل مقابل لوری خونه راته کوي، وایي وژنم دی، دا قضیه پرېږده او ډېرې نورې داسې خبرې. دا کار ډیر لوی زړه غواړي. د امنیتي ستونزو تر څنګ موږ مسلکي ستونزې هم لرو. په عدلي او قضایي ارګانونو کې موږ سره سم چلند نه کیږي. ډیری وخت په دهلیزونو کې منتظر پاتې کیږو او قضایي جلسې چې دایریږي موږ څوک نه خبروي.
قسمی که اجندا باید ترتیب شوه از طرف محکمه او اینا مطلع شوند نیست. قسم
زه د کار په جریان کې له جنسیتي تبعیض سره مخ شویم. اړوندې ادارې چې د قضیو په اړه کوم تصمیم نیسي موږ ترې نه خبروي. هر ورځ زموږ پر وړاندې ستونزې شته، خو زه خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم.
د د وکیلانو په خبرو کې مو واوریدل چې په عدلی او قضایی ورګانونو کې له مدافی وکیلانو سره ناسم چلند کیږي. هم غوښتل دا موضوع د افغانستان له سترې محکمې سره هم مطرح کړو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com